د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د قطر له خبرو، د افغانستان د حکومت هیلو، د چاودنو له کبله د شاریانو د اندېښنو او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراورو. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. ناټو له افغان ځواکونو سره د خپلې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. د کندهار چارواکو یو شتنه نیولې چې ګمان کېږي د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود، او ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نه اټکل وړ پالیسۍ به شایي ورته غبرګون ولري. د خبرونو تفصیل. ناټو له افغان ځواکونو سره د خپلې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. له ارګ څخه په ویلامې کې راغلي چې افغان ولسمشر نن په ولسمشري ماڼۍ کې په اروپا کې د امریکا د عمومي قمندانۍ او د ناټو د ځواکونو لوړ پوړي قمندان جنرال تولت ویلترز سره ولیدل. په دې لیدنه کې د تروریزم د ګواښونو او پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وسوې. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی هم په دې خبرو کې شامل و. جنرال تولت ویلترز د ناټو د استراتیژیکو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ او ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی د ملاتړ ژمنې پر ځای دي. د ارګیلامیه د ولسمشر اشرف غنی له قوله زیاتوي چې له ناټو سره د افغانستان مشارکت دوامدار پروسه ده، او دا چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمول یا ډیریدل د دې هیواد په شرایطو پورې تړلې دي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو هغه عمده شرط دی چې له امریکایي پلاوي سره یې په قطر کې د سولې خبرو په ترڅ کې مطرح کړی او ټینګار ورباندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل وروستي څرګندونه کې ویلي چې کوت ونیږي په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی راکم کړي، نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان څخه به د ناټو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره سي. د کندهار چارواکو یو شتنه نیولې چې ګمان کېږي د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود. د کندهار والی حیات الله حیات نن خبریالانو ته ویل چې دا کسان په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د شغلي حیات په خبره ځینو یې د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي وه او د بریدونو نیت درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغه د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو، او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه. همدارنګه یوه بله نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده، او هغه شپږ کسان دي چې د دې په مابین کې دي. هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موږ امنیتي ارګانونو او نورو ته زهر واچي په خوراکي موادو کې.
د کندهار چارواکو له نور تفصیل پرته ویلي چې دغو ډلو په کابل او د کندهار په تختپل کې د نفوذي بریدونو پلان درلود. په خوست ولایت کې نن سهار یو کس د خپل کورنۍ درې غړي او بیا وروسته خپل ځان ووژه. د خوست امنیت قمندانۍ ویان حیدر عادل ازادي راډیو ته ویلي چې لومړنۍ پلټنې ښیي چې دا پېښه د کورنۍ ستونزو له کبله سوې ده. په پېښه کې د دغه کس یو ورور هم ټپي دی او اوس روغتون ته وړل سوی دی. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نه اټکل وړ پالیسۍ به شایي ورته غبرګون ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ستاکولم کې د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ ته د خبرو پر مهال وویل چې هیواد یې د اټومي وسلې د کنټرول په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی، خو د امریکا د ولسمشر لخوا د نه اټکلیدونکو پالیسیو په اړه د ورته ځواب خبرداری ورکړ. ښاغلی ظریف دغه راز د ایران د اټومي تړون په برخه کې اروپایي هیوادونو ته شرط کښېښود چې په دې برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. هغه زیاته کړه دوی وایي که چیرې امریکا بیرته اټومي تړون ته راوګرځي او پر ایران بندیزونه لرې کړي، دا به ډېر ښه کار وي. خو که حتی امریکا بیرته راونه ګرځي او اروپا په سادګۍ سره په تړون کې خپله برخه اجرا کوي، نو موږ به سمدستي په ورځو نه بلکې په څو ساعتونو کې د یورانیمو د بډاینې چارې اصلي سطحې ته ورسوو. نو انتخاب زموږ له اروپایي متحدینو سره دی. د امریکا او ایران ترمنځ لنجې وروسته لاغه ډېرې سوې چې د امریکا ولسمشر تیر کال د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې نور بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن خپلو ګاونډیو ته هم خبرداری ورکړ چې پر لویدیځو وسلو لګښت به په خلیج سیمه کې د ثبات راوستلو سره مرسته ونه کړي. دی وایي د هر څومره بهرنیو پوځیانو ډېروالی نسي کولی په خلیج کې د ناکراریو مخه ونیسي. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي. د فنلند د ولسمشري دفتر په یوه اعلامیه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو مشران به پر روانو نړیوالو او هم د دوو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو وغږیږي. په دې اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روسیې ولسمشر تیر کال هم فنلند ته تللی و او تر هغه دمخه وروستی ځل په تیر اپریل کې په سن پیټرسبرګ ښار کې د شمالي قطب د انجمن د سرمشریزي په څنډو کې د فنلند له ولسمشر سره لیدلی و. فنلند چې د خپل بل ګاونډي سویډن په څیر د اروپای ټولنې غړیتوب لري خو دواړه هیوادونه د لویدیځ د پوځي ائتلاف یا ناټو غړي نه دي. فنلند د مهال د اروپای ټولنې دورې مشري کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د روانې خبری مجلې په دوام کې د افغانستان حکومت هیله لري چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې پر اوربند او بین الافغاني خبرو صلاح وشي.
ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري او دوه اړې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوی نه ده.
د کابل په لویدیځ کې وروستۍ حمله شاریان اندېښمن کړي دي. د کندهار والی وایي په دې ولایت کې دوه نفوذي شبکې نیول شوې دي.
شپک کساری چې دې په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موقع نه په استفاده سره زهر واچي خوراکي موادو.
د کونړ په دنګام کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو او نورو موضوعاتو تفصیل هم دراورو. ساعت د ماښام شپږ بجې او و دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د نهم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایلې دو سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر ته روان شوی دی. د موضوع جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وايي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربند لامل شي. د وای ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري، خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پایلې د اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایلې لامل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده او وبکدل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې غنی وای چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه معلومه نه ده چې د نهم پړاو خبرې کله پیلېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره خبرې خای راتلونکو ورځو کې پایل شي. خاغلی شاهین ویلی دی چې د یو حکومت لیک د نهایي کېدو تمشته، خو ولسمشر مانی وای چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایت رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسې او شمیر اتصارون کې باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. لا ډلې سید خالد سادات.
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایل باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکراتو لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل له طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري یا دوه اړې ولري، دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوی نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامل کی.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې ترسره کړي چې په کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کابل شهر په لویدیځ کې د شهر دوبی په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دې شهر د اوسیدونکو اندېښنې پارولې دي. یو شمېر کابل میشتې وایي دا پرېکړه ورته سخته ده چې د خپلې خوښې مراسم په هوټل کې ترسره کړي. دوی غوره ګڼي چې د خوښې پروګرامونه نور په کور کې وکړي. خو د کابل د هوټل لرونکو د اتحادیې مشر وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب پر طرحې خبرې روانې دي او پولیس په همکاري ورسره زیاته کړي. تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې واوري.
شکیب له درې نیم کاله کوژدي وروسته انتظار کوي چې د کابل ښار په یو هوټل کې خپل د خوښۍ مراسم د جشن په جوړولو ترسره کړي. خو د کابل په شهر دوبی تالار کې وروستۍ انتحاري حملې د تصمیم بدل کړ او اوس غواړي په کور کې کوچنی مراسم ترسره کړي. شکیب چې له خپلو ملګرو سره د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅې ته راغلی وایي
برای تقریبا حدود 3.5 سال مې اشتمه نامزد هستم و تصمیم داشتم که
د نګدی درې نیم کال کېږي چې کوژدنه کړی ده. اوس مې پریکړه کړې و چې خپل د واده مراسم د ودونو په یو تالار کې ترسره کړم. وروستۍ پیښې دې تړل کړم چې خپل پریکړه بدل کړم او خپل واده په کور کې وکړم.
څنګه یو شمیر نور کسان هم خپل تصمیم بدل کړی چې تر دې مخکې خادې ته هوټل ریزرو کړی و. رحیم الله یو له هغو کسانو دی چې ورورې په وروستیو شیبو کې پریکړه وکړه چې د خپل واده مراسم د هوټل پر ځای په کور کې ترسره کړي.
پلان داش داروسی د مخود هوټل روسی بغیر کی
زما ورور پریکړه کړې و چې خپل واده په هوټل کې وکړي. وړاندې پیسې هم ورکړې وې خو کله چې 14 نو شو په هوټل کې د واده مراسم په شاش او بیا خپل واده په کور کې ونیو ځکه زموږ خپلوان او دوستان هوټل ته نه راتلل.
د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د روان وضعیت سره سره غواړي د خپل خوښۍ مراسم په هوټل کې ونیسي. نور الله د کابل ښار د ودونو یو تالار ته راغلی چې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره د هوټل له ادارې سره خبرې وکړي. نوموړی وایي د تالار د امنیت د خوندیتوب په خاطر له امنیتي مسؤلینو سره هوکړه شوې ده.
که هم د امنیت ټینګښت لپاره اندېښمن یو خو بیا هم په هوټل کې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلی. د امنیتي ګواښونو لپاره یو دوه کسان ګمارو څو د هوټل له کارکوونکو سره کسان وپلټي او د مشکوکو کسانو په لیدلو سره حوزې ته خبر ورکړي.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د ودونو په یو هوټل کې د انتحاري حملې له امله لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي. خو د کابل ښار د هوټل لرونکو د اتحادي مشر محمد نادر قرغی وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب د طرحې په اړه خبرې روانې دي او پولیس به خپله همکاري زیاته کړي.
اتحادي هوټلات امروز جلسه داشتن
د هوټل لرونکو اتحادي نن له امنیت قمندان سره جلسه درلوده. د کابل امنیت قمندان د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی او پریکړه په دې وشوه چې په دې برخه کې به نور کار هم
دی. وایي وروستیو امنیتي پیښو د هوټلونو په فعالیت تاثیر نه دی کړی او په ټولو هوټلونو کې محفلونه جریان لري. د کابل ښار د هوټلونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په کابل ښار کې څه باندې 160 هوټلونه فعالیت کوي او هر شپه پکې د ودونو مراسم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوی ډلې نیول شوې دي. د کندهار والی نن چهارشنبه خبري اعلان ته وویل چې دغه وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل چې د کندهار په تختپل او پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. چارواکي وایي ټول یو وسلوال نیول شوي چې د هدفي وژنو او د انسان تښتونکو ګروپونه هم پکې شامل دي. د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو وسلوال نیولي چې هدفي او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والي حیات الله حیات د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګا امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه دلته کار کاوه او په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا غم رسیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت الله نومې دی وانډوال مو دی چې په پولیسو کې و او په کندهار کې چرکي عملیات سره کول. بیا موږ د سره ملګري شولو د مشتول بیا موږ د سره ملګري بیا په کندهار په درې په سیمه کې موږ چرکي عملیات سره کوي. یو سرباز مو ویشتي بل مو د درې په سیمه کې ویشتي بیا بل په نوي سړک سره شندکتاره سره ویشتي بل مو د فلمو د مارکیټ سره ویشتي بل په ملي کې نو بیا هم دا عملیات چې موږ ډېر عمر در سره کړل نو بیا هم دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د مشتول تل پاکستان چمن ته هلته د مشرو مولي فیزما صاحب مې دي ولته زغه سره ویني بیا موږ لاړو دغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال د تښتونکو یو څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګونه دي شوې.
د کونړ والی وایي چې رشپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر مرکزونو عملیات کړي چې پکې یو شمیر دولت ضد عناصر وژل شوي یا ژوبل شوي دي. له کونړ د نورالله د روحالله انوري راپور واوري.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ اړوند د شونټو ناو او شیخانو بانډه کې د وسلوال مخالفینو په مرکزونو توپچی بریدونه کړي.
د غوی په نتیجه کې تر اوسه اطلاع ده د 15 کسان د منځه تللې دي او شپږ زخمیان دي.
هغه وایي وژل شوي او ټپیان له ډیورن کرښې هاخوا ګاونډي هیواد ته اړول شوي دي.
د کوم ځای نه تمیلېږي څوک وسلې ورکوي څوک حمایت کوي څوک لار ورکوي نو مجبور دي هغه بادار ته بیرته واړوي.
هغه وایي په دغو عملیاتو کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. والي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د غازی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ په لویه لاره په یو سراچه موټر ډزې کړي او په کې د ناړې ولسوالۍ د حمایوي دارالمعلمین امیر د دوه نورو کسانو سره یو ځای وژلې دي.
دوه درې کسان شهیدان او یو زخمي وو. نو دغه لپاره د موږ قطاع ته مجدي امر ورکړ چې تاسو عملیات وکړي او دا کس باید دسګیر شي چې دا جنایت یې کړی دی. الحمدلله هغه مشهور قومندان چې هلته د دغو عملیاتو مشرتوب یې کاوه هغه نیول شوی ده او د نیولو په وخت کې د مقاومت په نتیجه کې چې دوی را انتقاله و دې خواته د منځه تللی ده.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومتي مسؤلینو د یادو داوو په اړه څه نه دي ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
په هلمند ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو خوند نشته او خلک وایي چې په ټپه ولاړ دي. دوی په دې خاطر اندېښنه هم څرګندوي. د ولسمشری ټاکنې په داسې حال کې تر پرانیزدی کیدو دی چې د هلمند ډیری مهمی او نفوس لرونکي سیمې ناامن دي او یا هم د طالبانو په کنټرول کې دي. ځینې خلک په ټاکنو کې درغلي او مایوسه کړي دي او ولایتي شورا بیا د شفافو ټاکنو غوښتنه کوي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایله هلمند راپور راستولی.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یوه انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګیدلي دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یوه لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باوره کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
ګوتې د خلکو پرې اسولې له هم ډېرې سختیانې وې. خلک د پټاوو څه بېرېدله ول تجارونه کېږي څه کېږي څه کېږي. خلک په ډېرو سختو شرایطو کې بیا هم لاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد یو داسې مشر راوړو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مګر هغه کومې وعدې چې بیا وکړلې هغه وعدې نه سولې پر ځای.
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي په ځینو کې یې که څه هم په ټاکنو کې د ګډون لیوالتیا سته خو خلک غواړي پوه شي چې کوم انتخاباتي ټیم غوره طرحې او پلانونه لري. په لشکرګاه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو دپاره د نوماندانو په ټاپه ولاړ کمپاینیز بهیر ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثره انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو له امله شاید ټاکنې ونه سي ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي او یو لامل دا دی چې د هغه نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه سیستم سره چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یوه غونډه سره کړو. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تیرو ولسمشرو ټاکنو کې د پراخه درغلیو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ نن درېو نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتنه کوي چې خلک سم بهیر ته سوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
د حل لارې دا ده چې انتخابات چې کیږي اول خو چې وزنډیږي په دې خاطر ډیر بشي چې خلکو ته کاټ ورسیږي خلکو ته تذکره ورسیږي خلکو ته شټیکر ورسیږي او بیا امنیت تامین شي زمينه مسایده چې ټول خلک خپل وجود وشي او خپل رائے استعمال کړي ورسته بیا هغه رائے په شفاف ډول اصلي تر ورسیږي چې ستاره چې تا استعمال کړي و زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول د پلانکې ستاسو رئیس جمهور سو پلانکې مو د پارلمان وکیل سو پلانکې مو د ولایتي شورا وکیل سو.
په هلمند کې د ټاکنو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي تر اوسه د ولسمشرۍ د ټولو کاندیدانو له جملې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم د دوی سره خپل کمپاینیز دفتر راجستر کړی او پاتې نور ته سترګې په لار دي. محمد الستایی، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد اوف سج دوبی څو اونۍ په عام محضر کې ښکاره نه شو او له امله یې داسې اوازې خپرې شوې چې هغه ګنی مړ شوی دی. خو د اګست په دولسمه نیټه یې په اشقاباد کې نړیوالې غونډې ته وینا وکړه او د مرګ اوازې هم ورسره ختمې شوې. اوس د بشري حقونو نړیوال ملاتړ کوونکي د ترکمنستان له حکومته غواړي چې د هغو وګړو په اړه معلومات وړاندې کړي چې په ترکمنستان کې نیول شوي او زندانونو ته اچول شوي دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پراپور کې واوري.
د بشري حقوقو مدافع ډلې له بردي محمد وفه غواړي چې ډاډ ورکړي چې هغه لسهاوو ترکمنان چې په وروستیو دوو لسیزو کې لا درکه شوي لا هم ژوندي دي. ګڼ شمېر ترکمنان په وروستیو دوو لسیزو کې په ترکمنستان کې نیول شوي، زندانونو ته اچول شوي او بیا چا نه دي لیدلي. لسګونه کسان چې په ترکمنستان کې نیول شوي حتی محاکمه یې چا نه ده لیدلې. په ترکمنستان کې د بې درکه شوو وګړو په حق کې د ثابته کړه چې هغوی ژوندي دي نړیوال کمپاین هم پیل شوی دی. د بشري حقوقو نړیوال کمپاین په ترکمنستان کې د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د لشته لږ 128 کسانو په اړه چې لا درکه شوي اسناد راغونډ کړي او خپاره کړي دي. په دې اړه په رپورټ کې ویل شوي له هغو ارقامو چې موجود دي معلومه سوې چې د ترکمنستان حکومت په دوامدار ډول په دې جنایت لاس پورې کوي او زندانیان یې په زندانونو کې لا درکه کیږي. په رپورټ کې همدا راز ویل سوي چې لا درکه سوي زندانیان په توقیف کې مري او پر ځای یې نور وګړي زندانونو ته اچول کېږي چې بې ساري زیات کړاو او شکنجې پرې تېرېږي. د رپورټ په حواله د هغوی کورنۍ هم کړېږي او د خپلو عزیزانو له برخلیکه بې خبره دي. د بشري حقونو او ډیموکراسۍ د پرمختګ مرکز په نوم یوې ادارې چې مرکز یې په مسکو کې دی د آزادې اروپا راډیو ته ویلي چې په اسانۍ دا ادعا کولای سي چې سلګونه کسان د ترکمنستان په زندانونو کې بې درکه شوي دي. د دې ادارې وڅېړونکي یوري جبلادژی ویلي چې د ترکمنستان په زندانونو کې د بې درکه شوو وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند، ځکه چې ترکمنستان د نړۍ له ډېرو بندو هېوادونو دی او حکومت یې ګورم لتونو یونسکو او نړیوالو سازمانونو ته غلط معلومات ورکوي. د ترکمنستان حکومت خپلې دروازې د نړیوالو سازمانونو پر مخ تړلې دي او نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره استازي ورواستوي او خپلواکي پلټنې وکړي. د فریډم هاوس په نوم د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې چې په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه یې خبر کړی، ترکمنستان یوازې تر سوریه مخکې شوی او په هغه هیواد کې بشري وضعیت حتی تر شمالي کوریا هم بد بلل شوی دی.
او سم څو پیغامونه چې د افغان بسیم د تاسو واتلس شمیرې لاري مرستول قاسم ځواک له هلمند لیکي افغانستان ته سوله حق وخت راتلی شي چې طالبان خپلواک شي، ځکه اوس طالبان د پاکستان د فشار لاندې دي او څه چې پاکستان وایي طالبان یې عملي کوي. نقیب اڅکزای له کندهار لیکي د قطر غونډه د اختر نه مخکې داسې ګنګوسي وي چې هوکړه لیک لاسلیک کیږي خو اوس بیا نه هم پړاو ورته ویل کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ د یو کال د سولې د غونډو شاهدان یو خو یوی هم اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر نه کړه. خدای خبر سوله به څه وخت راځي. نور محمد حقیار له چا انجیر لیکي چې د هلمند ولایت مربوطه سیمه ده، کله نه هم پړاو مذاکرات اوږدي ژینو دا هم ثابتېږي چې د سولې د پروسې مذاکرات د دوړو ټیمونو د وسه وتلای کار دی. او جعفری لیکي د خلیلزاد د نه هم پړاو خبرو ته هم خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې نتیجه ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام په خبر کوم د لوګر نه. دا پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي دا ګور افغانستان د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دا دوه مخه سیاست په موږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي دې خو را لېږي، بلې خو عمل ته په مدرسو کې وزني. هي طالبان ورونو پوه شي په دې باندې ځان پوه کوي چې پاکستان نه لاس واخلي، راشي د افغان ملت سره کېنه څول وکړي، وروري وسره وکړي، راشي دا ملت نور مزوروي، ځان هم مزوروي، دواړه طرفه افغان مری. پاکستان د نړۍ استفاده کوي. ما دا پیغام د طالبان ورونو ته چې راشي سولې ته کې استفاده شورا کې ملای وت الله خون ور وزلې او دې خوایدل تر علي د افغانستان ته خیال ته په تاسو کې وځي مدرسو کې. السلام علیکم اجازه دونه جهان منو
مرکز کندهار چوش روز او در هر ولایت په کندهار کې پسار ډېر زیات دی. په ډېرې دولتي شعبو کې او په معارف کې په دولتي کورنۍ چارو وزارت کې بېخي زیات پسار موجود لري. باید دغه تذکرې زر په زره بایومیټریک په کندهار کې شروع شي او لږ هم خوشحاله کېږي او زموږ په کندهار کې به د فساد مخنیوی ډېر ونیول شي.
زما پیغام دا دی چې ټول افغانان دې په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي. طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلی نه به یې وروسته منډې وهلی او نه به یې قطر ته منډې وهلی. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري او که دا چېرته په خپله مسلمانان وایي دغه یو څو دانې د ګوتو په شمار طالبان نو بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی دی. دومره بېچاره خلک چې زخمیان کېږي شهیدان کېږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه لا هم دوام لري. اوس یو بل خبري مجله لرو چې دا زرغونه منګل وړاندې کوي.